وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم او په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی راسره مرسته کوي. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د کندوز خان آباد ترمنځ لار کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې وطن مړ شوی. پاکستانی چارواکي وایي د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو حکومتي مسؤل او شپږ قبایلي پولیس افسران وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل. ولسمشر د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید. جمهوري ریاست ویلي د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال ولسمشر غنی ویلي دغه آسیایي لوبې د سیمې او آسیا لپاره یو لاسته راوړنه ده. په پام کې د ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال نن په کابل کې د دغو کتنو په اړه یو کانفرنس ته ویل.
منځنۍ آسیا ده چې په دوروستیو کې د افغانستان اقتصادي تجارتي او ترانزیتي روابط له هغوی سره ډېر زیات شوي. د افغانستان حکومت غواړي چې منځنۍ آسیا له پنځو هېوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېرې زیاتې همکاري ولري.
ټاکل شوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 2 اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د سې شمې پر ورځ پیلېږي چې ولسمشر به هم ورته وینا کوي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار، د بهرنیو چارو او د مالیې وزیران، دغه راز نور دولتي چارواکي ملګري دي. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتو په آسیایی سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د رزمي لوبو جوجیتسو په برخه کې د دغو سیالیو په اوله ورځ ښاغلي سفری دغه میډال د افغانستان په نوم کړ. د کندوز خان آباد ترمنځ لار کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې وطن مړ شوی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي پیښه نن سهار د خان آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوه ټونس او یوه هموی نظامي موټر د ټکر له کبله شوې ده. د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته ویلي چې له پیښې وطن مړی او 14 ټپیان ورسېوي دي. د خان آباد ولسوال د پیښې علت د موټر چلوونکو تیز سرعت ګڼي. بلخوا نن غرمه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د بس او یو بل موټر په ټکر کې درې تنه مړ شوي. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن رسنیو ته وویل
د درې سو درې ډوله بس او همدارنګه د فیلډر موټر د ټکر له امله درې نفر شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. د درې سو درې بس چلوونکي د ټکر له ځایه تښتېدلی چې پولیس یې د پیدا کولو په لټه کې دي.
ویل سوي چې د ټکر اله د 303 ډوله موټر د چلوونکي بې احتیاطي وه. نن غرمه د خوست شهر حمام مارکیټ کې چاودنې څلور ملکیان وژلي او 14 نور ټپیان کړي. د خوست د والي ویان مبارز زدران وایي چې پیښه د حمام مارکیټ په لاندنی پوړ کې د ځای پر ځای شوې. چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله سوې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستانی چارواکي وایي د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو حکومتي مسؤل او شپږ قبایلي پولیس افسران وژل شوي دي. د دوی په خبره ده دغه چاودنه ډیورند کرښه ته څیرمه په قبایلي سیمه کې شوې ده. یو امنیتي مسؤل رحمت ګل ازادي راډیو ته وویل د حکومتي مسؤل فواد خان موټر نن په باجوړ ایجنسی کې پر بم ور برابر سو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د رق په کرکوک ښار کې په یو چاودنه کې درې تنه وژل سوي او لږ تر لږه نه تنه نور ژوبل سوي دي. چاودنه چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه د الکولو پلورنځي په نشه سول. یو عراقي چارواکي وویل چې چاودنې څو دوکانونه تخریب کړي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې درې موټرونه سوځولي دي. د رق د کورنیو چارو وزارت دا یو تروریستي پیښه ګڼلې خو وایي د دغه هیواد د کورت میشت سیمې د خپلواکۍ په اړه له پلان سوي ټول پوښتنې سره ارتباط نه لري. په پام کې ده دغه ټول پښتنه راتلونکي دوشنبه په دې سیمه کې وسی. فلسطینی ډله حماس وی موافقه کړي چې خپل سیال فتح ګوند سره د خپل اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې اترې وکړي. حماس نن یک شنبه ویل چې د غزې د ادارې کمیټې د منحلولو، د ملي انتخاباتو د کولو او د پخلاینې حکومت ته په هغه تړانګه کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې ده د خپلو مسؤلیتونو د ادا کولو د اجازې د ورکولو پرېکړې هم کړې دي. فتح ګوند چې د محمود عباس په مشرۍ د فلسطینی ادارې کنټرول په لاس کې لري، لویدیز د دغه حکومت ملاتړ کوي. دغه ګوند په 2000 میلادي کال کې له حماس ډلې سره د غزې پر سر جګړه وکړه او حماس ډله وتوانېده چې د غزې زیاتې برخې په خپل کنټرول کې راولي. د حماس او فتح ګوند ترمنځ د اختلافاتو د پای ته رسولو دغه راز په غزه او لویدیز غاړه کې د یووالي حکومت د جوړولو لپاره ګڼې هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه واورئ نو زموږ ویب پاڼې ته سرخ کار کړئ، پته مو دا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. افغان ولسمشر په ترکمنستان کې له خپل سیال سره لیدلی او تمه ده چې نن شپه ناوخته به له هغه ځایه د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته روان شي.
د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي هر کال 3000 افغان میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي.
آمار را در اختیار داریم که سالانه بیشتر از 3000 زن دست به خودکشی میزنند.
ولسمشر غنی د نوی حکم لمخې له دې وروسته هیڅ دولتي کارمند په اعتصابونو او مظاهرو کې د برخه اخیستلو حق نه لري. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بلاروس د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړي او هغه غیر شفاف بللې دي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو او عزیزانو خبرونې اوریدلی شي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې. په همدې حال کې د ولسمشر مرسیال ویند واخان مینپال د یک شمې پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې ولسمشر با په اشقابات کې د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د ریل پټلۍ په غزولو ترڅنګ په ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبرې وکړې. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د خپل ورځنی سفر پر مهال د هغه هیواد له ولسمشر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او په اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې لامیه کې په دې اړه راغلي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو په اړه د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف پریکړې تاریخي بللې. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل افغان حکومت په دې هڅه کې ده د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې همکاري پراخې کړي.
منځنۍ اسیا د شي په دروستوي کې د افغانستان اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي روابط له ګوي سره ډیر زیات شوي او پرمختګ یې کړی. په ځانګړې توګه د افغانستان حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا له 5 هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېر زیات همکاري ولري.
په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت تر ډېره دا هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دهلیزونو په پرانیستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي چې د قینې او چابهار بندرونو او له هند سره د هوایي دهلیز جوړېدلې ښې بېلګې دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي. ازبکستان او قرغیزستان هم د منځنۍ اسیا دوه هغه نور هیوادونه دي چې د افغان حکومت په خبره د افغانستان په اقتصادي وده، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې همکاري د افغانستان لپاره مهمې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو پراختیا د افغانستان د اقتصادي وده لپاره مهم بولي او یادو هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفرونه ګټه ورګني. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د ولسمشر تک ترکمنستان، تاجکستان، افغانستان د اقتصادي چارو باندې خبرې اترې کول، خصوصا په ترانزیت او په امپورټ ایکسپورټ یا واردات صادراتو باندې، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خزیره ده یو خوشبختانه اوس په بدیل لارو باندې کار وشو او دغه لارې چې نورم پراخه شي ترانزیت زیات شي دا د افغانستان د خلکو د اقتصاد لپاره او بالاخره د افغانستان اقتصادي مارکیټ لپاره ډیر سودمن تمامیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان اړیکې مهمې بولي او په دې برخه کې د افغان حکومت دریس تایی. واصل وسال، آزادی رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې نن شپه به ناوخته افغان ولسمشر د ترکمنستان له پلازمېنې اشخاباد څخه د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف د نیویارک په لور حرکت وکړي. د ولسمشر د وین مرسیال دوا خان مینپال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره هم وګوري. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په لومړۍ ورځ افغانستان سیمې او نړۍ ته د تروریزم له امله د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د غونډې په څنډه کې به افغان ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری سوال ته د ملګرو ملتو د دوایمي ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپېښو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ باندې وټکي. د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري. په دغه ناسته کې به د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ پر همکارۍ د سولې او امنیت په اړه باندې او همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خبرې ولري.
ښاغلی مینپال زیاتوي چې محمد اشرف غنی به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او د دفاع له وزیر سربیره د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو د سازمان د بیپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تیره اونۍ پیل سوي خو عمومي بحث به یې د راتلونکي سې شنبې په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استازو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه وکړي. جمهوری ریاست وایي له ښاغلي غني سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم نیویارک ته د دې سفر پر مهال د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له استازو او چارواکو سره وګوري. د افغانستان مشرانو جرګه دغه سفر مهم بولي او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې نړیوالو ته د افغانانو د دردونو او د سیمې د هیوادونو د ناخوالو د رسولو ترڅنګ هغوی د تروریزم له ګواښه هم خبر کړي. د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي افغان ولسمشر باید نړۍ ته د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنو او له تروریزم څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه واقعیتونه وړاندې کړي. ښاغلی حارث زیاتوي چې افغان حکومت دې له رامنځته شویو فرصتونو څخه ګټه واخلي او نړیوال دې پر پاکستان زیات فشار راوړلو ته وهڅوي.
اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون سربیره د امریکا د متحد ایالاتونو له ولسمشر سره هم وګوري. تمه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه پر بحثونو سربیره د افغان ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر موضوع هم تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو په چارو کې د افغان ولسمشر جیکپوري سلاکار محمد شفیق همدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا اصلاحات د امریکا د حکومت لپاره خورا مهم دي. له شفیق همدم سره زموږ هم رحمت تکل مرکه کړي.
ښاغلی ټرمپ پخوانه هم خپل دریز اعلان کړی او هغه مشخص ګامونه چې افغان حکومت باید پلي کړي هم نړیواله ټولنې ته هم افغان حکومت هم امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې ویلی چې په هغوی کې عمده موارد په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات ده. په دې معنی چې په ملي اردو کې، ملي امنیت کې، دفاع وزارت کې په لوړه کچه او په ټیټه کچه باندې د افغان حکومت نه امریکا حکومت د دې تقاضا د امید لري چې دغلته د جدي اقدامات کې پخوا سره له چې افغان حکومت نړیوال ټولنې سره دوه اړخیز تړونونه لري چې په اصلاحاتو باندې کار کوي. فساد سره به مبارزه کې خو هغه میکانیزمونه معلومه نه و چې دا فساد څه شی ده.
هغه میکانیزم اوس روښانه شوی، معلوم شوی.
اوس معلومه ده اوس معلومه ده د افغان حکومت په چوکاټ کې یا دولت په چوکاټ کې موږ تاسو تقریبا ملي اردو جنرالان د دولسونه ډیر جنرالان په ملي اردو کې دنګ لري چې دا د امریکا متحده ایالاتو د اردو د جنرالانو څخه ډیر زیات ده. نو خاغلی ترامپ او امریکا حکومت دغه پیشنهاد لري چې په ملي اردو کې بلخصوص د دغه رهبري کې جدي اصلاحات رامنځته شي. دغه جنرالان چې هر یو پنځلس باډیګاردان لري، دوی دفاتر لري، هر یو دوه درې زرې لنکوزر موټرې لري، د دوی مصارف په سلها میلیونه ډالره کېږي په هر کال کې. دغه مصارف ډیرټي چې هغه کسان چې که په ساده اصطلاح درته ووایم تنظیمي جنرالان دي، هغه کسان چې نور د ده ظرفیت نه لري چې په ادارات کې کار وکړي، هغوی دي باید ګوښه شي.
که ولسمشر اشرف غنی د دې جنرالانو په وړاندې انفرادي اقدام کوي، د هغو هر یو له یو تنظیم او له یو چا سره تړلی دي، متحد ایالات به د دغو ډلو په وړاندې د ښاغلي غنی ملاتړ هم وکړي که به یوازې پرېږدي؟
بدون شکه بله چاره نه لري. کله چې د ښاغلي اشرف غنی نه د امریکي توقعات دا وي چې دا اصلاحات ډېری شي او دغه شرایط پلي شي، نو بل چاره نه لري بغیر د نن شری د موقف نه چې تقریبا مشترک موقف ده منګه او کیو ملاتړی وکي. په همدې خاطر افغان حکومت نیوی پالیسان باندې کار کوي چې په هغه کې تقاعد او تنقیس ته اولویت ورکړل شوی، د تقاعد عمر راټیټ شوی ده، د جنرالانو لیستونو باندې کار کوي. هغه کسان چې فقط د تنخواه امتیازات لپاره په حکومت کې دي، دغه کسان به حکومت هم مجبور ده او هم یو مسؤلیت لري، ملي مسؤلیت لري، د نړیوال مسؤلیت تر څنګ چې دغه کسان دي باید د دغه مخامات نه لري. بل خبره دا واضح خبره ده چې امریکا متحده ایالات افغان امنیتي ځواکونو تقریبا شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر ورکوي، نو هغوی دا خبره نشي زغملی چې دغه پیسې د دلته راځي او دغه غیر مستقی تنظیمي او یا هم هغه جنرالان چې نور له کاره پریوتي هغه جنرالان باندې مصرف شي.
او فکر کوي چې د ولسمشر یا وروستای فرمان چې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د ریاست صاحب منصبان او همدارس قاضیان او څارنوالان باید له سیاسي فعالیتونو لاس واخلي، دا هم د همدغو اصلاحاتو یوه برخه ده؟
بله صاحب، اصلاحات هر اپلیکیږي عملي جنبه ځان ته نیسي چې په کوم کسانو باندې چې تطبیقیږي د هغوی هغه سیاسي اقتصادی او بهرنی نور هغه کوم حمایت شوی دا هغه مخنیوی وشي یا هغه لارې شارې دی غوښی تر څو پورې دا کار نه شي په هیڅ صورت سره افغان حکومت کوم ژمنې چې کړي تطبیقولای نه شي. ځکه چې داخله خو داخل حکومت کې دا کوم داسې خلک نه دي چې حکومت نه باندې دي، په نظام کې دي، دوی واک لري، قدرت لري. نو د دې طرح د عملي کولو لپاره لومړی قدم کې مهمه خبره ده چې دوی دغه ټول هغه سیاسي او اقتصادي او نور امکانات چې دوی سره دي دا غوی د استفادې نه مخنیوي وشي. په اوسنی امنیتي نظام کې 15 کټګوري باندې جنرالان وجود لري. یو د ظاهر شاه او داوود خان د زمانی جنرالان دي چې غوی تقریبا ډیر زوړ شوی و. دوی ماغه کسان دي چې د مجاهدینو د وخت نه راغلي، شغوی غیر مسلکی یا هم چریکی جنرالان یا ګرولایي جنرالان دي. درېمه طبقه په عام اصطلاح د کمونیستي نظام لاندې چې هغوی په دغه کنونشنل وارفیر یا کنونسیونی جنګونو باندې بلد نه دي. څلورمه کټګوري هغه جنرالان دي چې هیڅ ډلې پورې مربوط نه لري، فقط د پیسو او د امتیازات لپاره د پیسو او واسطو لري د هر دوی اخیستي. او پنځم کټګوري جنرالان یا منصبداران هغه دي چې دا د اوسني نسل نه دي، چې دوی په دغه متعارف جګړو کې هم دي، دوی جبهه جنګونو کې هم روزنه اخیستې. خو لبدا مرغه په تیر شپاره سو کالو کې چې دغه اردو تشکیل شو از 15 کال کې دغه نور سلور قشره جنرالان چې دوی د دې لامل شوی چې د دغه وسنی نوی نسل د ارتقا پرمختګ مخه ونیسي. په دې معنی چې په دغه اردو او پولیس او امنیت کې یو انفلیشن پیدا شوی د جنرالانو او دا د مخه نیسي چې دغه نوی نسل دا دګر والان دګر منان دوی هم ارتقا وکړي او کوم مقامات چې دوی ته شایسته دي او دوی په شان کې د هغه مقام ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د افغان ولسمشر له سلاکار محمد شفیق همدم سره زموږ د همکار احمد تکل مرکې ته غوښوي.
ازادي راډیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم راځو د بشري حقوقو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په کلنی ډول 3000 څخه زیاتې خزي د بیلابیلو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي. دغه سرګندونې د دغه کمیسون د خزو د برخې کمشنرې قدری یزدان پرست د یکشمې پورس په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوال ورځې په منځ غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای 1590 سلونو خزو چې ځان وژنه کړي د 14 تر 19 کلونو پورې عمرونه درلودل. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ځان وژنې د مخنیوي له نړیوالې ورځې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون په وینا هر کال دغه هیواد له 3000 څخه د زیاتو ښځو د ځان وژنې شاهد وي. دغه څرګندونې د دغه کمیسون د ښځو د برخې کمیشنری قدری یزدان پرست د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړې. میرمن یزدان پرست ویل د ځان وژنې 80% خزی او پاتې 40% نارینه جوړوي.
امر راتر اختیار داریم
کوم شمیره چې موږ په لاس کې لرو په روغتونونو کې ثبت شوې دي او یا هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون توانیدل چې هغه مستند کړي چې په کلنی ډول له 3000 څخه ډېرې خزی په ځان وژنې لاس پوري کوي. د دغه موندنو له مخې 80% خزی او 40% هم نارینه په ځان وژنې لاس پوري کوي.
خودکشي زنان است.
د میرمن یزدان پرست په وینا د ښځو د ځان وژنې په اړه د دوی د غرقام تخمینی دي او تر اوسه د بیلابیلو لاملونو له امله نه دي توانیدلی چې په ولایتونو کې د ځان وژنې دقیق ارقام ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې د ځان وژنې دغه پیښې تر ډیره په کابل، هرات، بادغیس، نیمروز او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې دي. په ټول نړۍ کې هر کال د سپتمبر 10 نیټه د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. نړیوال روغتیا سازمان په تیر کې ویلي چې هر کال په ټول نړۍ کې 800,000 کسان ځان وژنه کوي چې په دې توګه تر هر سلویښت ثانیې وروسته یو کس ځان وژني. د دغه سازمان په وینا دا یوه نړیواله پدیده ده چې د نړۍ هر ګوټ کې رامنځته کیږي او 50% هغه کسان چې ځان وژنې د کم عاید لرونکو او د منځني عاید لرونکو هیوادونو خلک دي. خو په افغانستان کې د ځان وژنې مهم لاملونه څه دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان په دغه جوړ شوی غونډې ته د سیویل
دلایل مختلف را برای
د ځان وژنې لپاره بیلابیل عاملونه په ګوته سوي دي او ویل سوي چې د بشري حقونو سرغړونه، مخکې له وخت کې ودونه، رواني اختلالات، اقتصادي زیانونه، له نشي موادو څخه ګټه اخیستل، تفریخوالی دغو ځان وژنو ته لاره هواره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د رواني روغتیا د 200 سلاکارانو فارغېدل د دغې ستونزې د مخنیوي په برخه کې مهم یاد کړل او ویل چې د دغو سلاکارانو د زیاتېدو هڅې کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواکې استې. د ناجی صاحبۍ په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کلنی ډول 3000 څخه زیاتې افغان مېرمنې د مختلفو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي. په ورته وخت کې په کندوز کې به یو شمیر خزینه او کارکونکي وایي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زورونې سره مخامخ دي. دوی وایي په دغه ولایت کې دولتي ادارو کې د ښځو حضور ډیر پیکه دی او باید دغه مسلې ته جدي رسیدنه وشي. نور حال سیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندز کې یو شمېر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زورونو څخه شکایت لري. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي، همدارنګه په نوي اساسي قانون کې د ښځو لپاره له نارینهو سره د برابرو حقونو خبره شوې ده، خو لا هم افغان مېرمنې له ډېرو ننګونو او ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي که څه هم په دغه ولایت کې د موجوده نامنویو له کبله ډېری ښځې نشي کولی په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار وکړي، خو بیا هغه شمېر ښځې چې کار کوي د دغه ولایت په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زورونو څخه سر ټکوي. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو تن فعال سمیرا شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل مغله دولت څخه غواړو چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې همدارنګه په بازار کې د ښځو پر وړاندې جنسي زورونه مخه ونیسي او عاملانو ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د ښځو د حقونو یو تن بله فعاله سرایا بیاوی د رسمي سروې له مخې زیات شمېر ښځې د کار په ځای کې له جنسي پلوه ځورول شوي دي، نو له کبله یې زیاتې مېرمنې دې ته اړ شوي څو خپل کار پرېږدي او له شکایت کولو څخه ډډه وکړي. په کندز کې هم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د جنسي ځورونو پېښې شته دي، خو په دې اړه د ښځو د حقونو فعالانو، مدني فعالانو، همدارنګه نورو بنسټونو له موږ سره په ګډه کار کړی څو خلکو ته پوهاوی ورکړو او د ښځو له جنسي ځورونو څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو تن بله فعاله حبیبه ګلستانی بیا وایي چې په ځینې ادارو کې ناسم مدیریت جنسي ځورونو ته لاره هواره کړې ده. د ښځو پر وړاندې د جنسي ځورونو پېښې هم په دولتي ادارو کې شته دي او هم په غیر دولتي ادارو کې، ځکه په کاري ځایونو کې کاري خوندیتوب موجود نه دی او د ښځو لپاره ځانګړې شعبې هم نشته دي. بلخوا په کندز کې د ښځو چارو ریاست مشره نصیبه هولکر بیا وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی رسیدلی چې دوی به یې پر وړاندې اقدام نه یې کړی، خو دا مني چې په تېرو وروستیو کلونو کې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور ډېر کم شوی دی.
د افغانستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ څارنوال، قاضي او د وسلوال پوز افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي او یا هم د کوم سیاسي حزب یا ګوند غړي ته واخلي. د جمهور رئیس مرستیال وین نجیب آزاد وایي که د دولت دا غړي د خپلو سیاسي ګوندونو غړیتوب لغوه نه کړي، دولتي دندې به له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهان ټولنه د ولسمشر له دې حکم څخه هرکلی کوي او وایي چې دغه حکم باید په هر اړخیزه توګه عملي شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بلاروس د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفافې بللې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د شنبې په ورځ له اسوشیټد پریس آژانس سره په مرکه کې وویل د زپات 2018 کال دغه پراخ پوځي تمرینونه چې روسیا او بلاروس په ګډه مخته وړي ځکه د اندېښنې وړ دي چې د موسکو لخوا شفافیت پکې نشته. جنرال پاول زیاته کړه چې کیدای شي د دغو تطبیقاتو په جریان کې له انتظار لرې ناوړې پېښې رامنځته شي. له نوموړي مخکې نورو د لویدیځ پوځي او سیاسي مشرانو هم د دغو پوځي تمرینونو په اړه چې د ناتو په ختیځه خوا بلاروس او د روسیې په لویدیځو برخو کې ترسره کیږي اندېښنه ښودلې ده. دغه پراخ پوځي تمرینونه به تر راتلونکي چهارشنبې پورې دوام کوي. موسکو او مینسک وایي د زپات په تمرینونو کې 2200 سرتېرو ګډون کړی، خو جنرال پاول ویلي چې د ګډونوالو شمېر ښایي تر 300 پورې ورسیږي. لویدیځوالو دغه راز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر له دې هېواد سره د رامنځته شوي کړکېچ په ترڅ کې موسکو غواړي خپل قدرت وښيي، خو مسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې دا د یو تهاجمي اقدام وي او زیاته کړې ده چې ناتو ته د یو دښمن په سترګه نه ګوري او نه هم د دغو تمرینونو هدف ناتو دی. ناتو ویلي چې درې څارونکي به واستوي چې په بلاروس او روسیه کې د زپات پر تمرینونو څارنه وکړي، خو په کراتو کراتو یې له دواړو هېوادونو غوښتي چې پر دغو پوځي تطبیقاتو پراخې څارنې ته اجازه ورکړي. د روسیې تاس خبري آژانس د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د اوو هېوادونو څارونکي بلاروس ته رسېدلي چې دغه تمرینونه وڅاري. د بلاروس د دفاع وزارت ویان ویلي چې د دغو تمرینونو د شفافیت لپاره په خپله خوښه د لاتویا، لتوانیا، ناروی، پولند، اوکراین، سویډن او استونیا څارونکو ته اجازه ورکړې چې په ګډه دغه ستراتیژیک تطبیقات وڅاري.
خدمه اوریدونکو، اوس هم دا یا پوهیدای ل لړۍ څخه اپل کمپنۍ په روسي ورځو کې د څو نو موبایلونو ترڅنګ خپل زیرک ساتونه هم ننداري ته وړاندې کړي. دغه ساتونو ل ځانګړتیاو مو اسمت سروان خبروي.
اپل په ورستي ورځو کې د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارټ یا زیرک ساتونه هم ننداري ته کې خودل. دا ساتونه چې د لمر په انرژي چلیږي یو سیم کارت لري او د مخ شیشه یې د انتن کار ورکوي. اپل دا ساتونه د چهارشنبې په شپه د اپل اته، اپل نه پلس، اپل لاس یا اکس او د اپل تلویزیون ترڅنګ وښودل، خو ډېر پام د اپل موبایلونو ته واوښت. د ساعت په اړه ډېر څه ونه ویل شول. د اپل د دې ساعت بیه 309 ډالره ده. د اپل دا ساعت چې اپل 3 واچ نومیږي د اپل د مخکنیو زیرک ساعتونو په شان د موبایل ټلیفون کار هم ورکوي، خو په دې یو کې د دې لپاره چې یو سیم کارت لري او شیشه د آنتن کار ورکوي دې ته اړتیا نشته چې ساعت موبایل ته نږدې وي. دا ساعت د سپورت او منډو د اندازه کولو د امکاناتو ترڅنګ چټک پروسیسر لري او بیټری 8 ساعته کار کوي. په دې ساعت کې تر 40 میلیونه زیات سندري اوریدلی شي. د ځانګړتیاو ته په پام دا به د اپل تر ټولو ښه زیرک ساعت وي چې تر اوسه پورې جوړوي. دا ساعتونه په 2 اندازو کې جوړ شوي، یوه یې 8.5 او بله 2.5 میلی متره پلنوالی لري.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 کېدونکو دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان کلی بیدی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. ولسمشر د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتوب په آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې د رزمي لوبو جوجیتسو په برخه کې د دغو سیالیو په اول ورځ شغلی سفری دغه مډال د افغانستان په نوم کړ. د کندوز خان آباد ترمنځ لار کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې وطن مړ شوی، بلخوا نن غرمه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د بس او یو بل موټر په ټکر کې 3 تنه مړ شوي دي. نن غرمه د خوست شهر حما مارکیټ کې 14 څلور ملکیان وګړي ووژل او 14 نور ټپیان کړل. پاکستانی چارواکي وایي د سړک غاړې بم په 14 کې یو حکومتي مسؤل او شپږ قبایلي پولیس افسران وژل شوي دي. د دوی په خبره دغه 14 ډیورند کرښه ته څیرمه په قبایلي سیمه کې استوي ده. بیرغ په کرکوک ښار کې په یو 14 کې 3 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 9 تنه نور ژوبل شوي دي. 14 چې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه د الکولو پلورنځي په نشه سول. او فلسطیني ډله حماس وایي موافقه یې کړې چې له خپل سیال فتح ګون سره د خپلو اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې اترې وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه، دا هم سو مهم سپورتي خبرونه. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتوب د 15م پړاو سالون د ناسي سالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشاطو مسول منور شاه شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه مډال د رسمي لوبو جوجستو په برخه کې د دغه سالیو په لومړۍ ورځ خغلی سفری خپل ترکمنستاني سیال داوود نوریوف ته په ماته ورکولو د افغانستان په نوم کړ. درویش کلن حسین بخش سفری په 28 کیلوګرام وزن کې په لومړۍ لوبه کې خپل ترکمنستاني سیال قوت یزلا کوف او ورپسې لوبه کې قرقیزستاني اریتا په ماته ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړې وه. د ترکمنستان په کوربتوب د سالون د ناسیې سیالۍ چې ټاکل شوې نن مازدیګر د ترکمنستان د ولسمشر روخا رسمن پرانستل شي د روانې سپتمبر میاشتې تر 28 نیټې پورې به روانې وي. د سپینغر زمریانو لوبډله د کرکټ شپږیزې لیګ سیالیو کې له مخکې تک څخه پاتې شوه. سپینغر زمریانو لوبډلې د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې د میسینه کتلان څخه په 2 وکټو ماتې وخوړه او د شپږیزې لیګ سیالیو کې د 2 بریاوو 3 ماتو سره له دغه سیالیو بهر شوه. میسینه کتلانو د کابل بازانو د بند امیر خمرانو او د بوس ساتونکو په ډېرو بریاو سره د دغو سیالیو 2م پړاو ته لار پیدا کړه او د مونهنګانو او سپینغر زمریانو لوبډلې بیا له دغو سیالیو بهر شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 5 لوبغاړي د بنگلاديش غوره لیګ سیالیو ته واخیستل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه 4 ورځې سیالۍ به شاوخوا 1.5 میاشت وروسته په بنگلاديش کې پیل شي. تر دې مخکې شاپور صدران شهزاد محمدي، راشد خان او محمد نبی ساحل د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې لوبېدلې دي. د بنگلاديش کرکټ ادارې اړوند بی پی ایل لخوا د وګي په 25مه د شپږو لوبډلو د مسؤلینو له لوري د کورونا نړیوالو لوبغاړو د اخیستلو لپاره مراسم ترسره شول. د بنگلاديش د دغو سیالیو د رنگپور رایډرز لوبډلې لخوا 2 تنه افغان توپچون کې سمیع الله شینوار او ظاهر خان، د کوملا ویکتورین لوبډلې لخوا راشد خان او محمد نبی او د چیټاګنګ لوبډلې لخوا نجیب الله زدران اخیستل شوی دي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو محترم اوریدونکو د خبرونه لمړی نیمایي همدل ته پای ته ورسید. اوس هم دوونیز خبرونه د انصاف پلټ کې او د ورکو شو وزیزانو خبرونه ووري تربیامو په پاکل لاس پر
د انصاف پلټ کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما دا یت تر نه وستا
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مده غزنی د خار د یو دکاندار ستونزې راخسته. د وای سو کال مخکې په یوه چاودنه کې دکان روان شو. د دولت مسؤلینو د زیان سروې او ژمنه ورسره وکړه چې مالی مرسته به ورسره وشي، خو د په خبره ښکاری چې د غزنی د ولایت مسؤلینو دغه مسأله هېره کړې ده. او د غزنی چارواکي وایي چې دغه دکاندار د ولایت مقام ته ورشي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې چارې ولټول شي. لومړی به د خان محمد دکاندار او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نن دې څه دی؟
نن خان محمد
له کومه ځایه دې تلیفون کړی؟
له فلاني سې د غزنی نه.
ستونزه دې څه ده ورور؟
غواړو داسې چې درې کاره ته د عیاتي سوې ده، دغه خلک ټول متضرره شو، د مارکیټو خاوندان متضرره شو، دکانداران متضرره شو، ټول مسؤولین خبر دي. درې وارې عیاتان راغلو، یو وارې عیاتان راغلو، بررسي وکړه وایا دروغ گفته. بیا بل وارې عیاتي وکړه وایي زیاتې ویلې دي. بل وارې درېیمه ډله راغله وایي دا مناسب ډله ده او اهلي کار دي، دا خلک شیغو بررسي وکړه. د خلکو چې ټولو چې خسارې نوشته کړې یوړې د ولایت مقام ته د مساخان اکبرزاده په میز تقدیم کړې، ورته لګو کېل چې خلکو ته وعده ورکړه چې تاسې خپل شیان مس جوړ کړئ چې د تاسې خسارې موږ در اور کړې دي، اوس یې په خپل مصرف جوړ کړئ چې د خپل مصرف خلکو جوړ کړو. دغه درېیم کال چې چا ته یوه روپۍ نه ده ورکړې چې ولایت ته ورشي، هغه مني چې دلته راغلی ده بودیجه عمل ولایت بیرته نه دي وتلې، ملت ته یې نه دي ورکړې.
دا چاودنه په کوم کال کې شوې؟
په درې نوي کال کې، یا د سنبلې میاشت وه یا د میزان میاشت وه، په دې کال کې چاودنه وه.
ستا دکان د غزنی ښار په کوم بازار یا کوم مارکیټ کې و؟
د دکان د سلطان مارکیټ کې.
سلطان مارکیټ د غزنی ښار په مرکز کې دی؟
مرکز کې دی. وه
تا ته ټول څومره زیان اوخته؟
زه تقریبا 2 لک کنداري خساره من سم وایم، او د ما خساره سنجولې ده 1000 افغانۍ وای تا ته درکوي.
په دې حق له تاسې د والي دفتر تلی استه یو د ستونزو مور سره شریکه کړي؟
د ولایت مقام ته د ټول مارکیټو له رهبرۍ چې کلانتری چې یو سړی د حکیم خان په نامه چې هغه د یک د ولسوالۍ مربوط دی، حکیم په نامه دی، ټاکلی وو چې مرکز ته بم راځي او د ولایت کې بم دی معلوماتونه کوي. دغه کړی حکیم خان هم خپل شخصي کار وخته ته تروسي دي چې هغه نه خوللی، او دا هغه خلک ورته مثبت جواب مقام د ولایت نه ورکوي.
د غزنی ولایت مسؤلین څه وایي؟
نو دا چې نه پوهېږو چې ولې خو نه ده معلومه چا سره ووایي.
ښه، که دغه پیسې د مرکز نه غزنی ولایت ته رسېدلي، څه فکر کوي دا څه شوي؟ آیا بل چا خو به لرې کړي نه وي؟
ډېر امکان خو د دې لري، ځکه چې خپل ځایونه جوړوي او هغه یې په مدرن شکل جوړ کړو او خلکو په خپله خساره جوړ کړو، خلکو ته تر اوسه یوه روپۍ نه ده ورکړې.
اوس ستاسې غوښتنه څه ده؟
زموږ غوښتنه دا ده چې د جستجو انصاف شبکه تاسې یاست، مسؤولین راوبولئ، کاغذ یې خپل جواب وایي، دا بیرته دلته دغه ملت ټول راټول شي، یو نماینده وټاکي، هغه نماینده ته یا دې جواب ورکړي چې موږ درکوو، او یا دې جواب ورکړي چې موږ درخواست ته تاسې مشکلات لرو که ولې هم سو هم سو که موږ داسې به پاتئ.
یو بله پوښتنه هم درنه کوم، ته اوس څه کار کوې او ژوند دې څنګه تېرېږي؟
ژوند وروره داول دی چې نور کله بانه ته خدای مهربانه ده، یو 500 روپۍ به راته پیدا کېدلې مزدوري، هغه به ما د بچیانو خیسه هغه پکېدله، مشکل به حلېدو، اوس یې د درس مشکل هم رالغاړې ده، د مکتب فیس هم رالغاړې ده، کتاب و قلم و لباس هم رالغاړې دي، او دوه سوه روپۍ مزدوري راکوي د اتو بجو د سهاره تر پنځو بجو د منیزو په منډلي کښې منیز پاکوو، بیا بوجنو کښې ځای په ځای کوو، بیا دوه سوه ورانۍ راکوي، پنځه بجو هم را رخصه کوي.
ستا ستونزه به د غزنی ولایت له چارواکو سره شریکه کړو.
تاسو جستجو وکړئ، د انصاف غوښتنه در چې کوو، یعنی تاسو د ټولې دنیا د پاره خدمت کړی ده، بیا زه درته ټلیفون کوم، بیا مشکل نور چې درته وایم تاسو به همکاره یاست.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د غزنی د والي له ویاند ښاغلي عارف نوري سره شریکه کړه. محترم نوري صاحب، تاسې به د غزنی په ښار کې د یوه مارکیټ د یوه دوکاندار شکایت اورېدلی وي، په دې هکله ستاسې معلومات څه دي؟
تاسو ته سلامونه وړاندې کوو، زموږ ګران وطنوال ته چې مزې تاسو سره مطرح کړې ده هغوی ته سلامونه وړاندې کوم. دغه پیښه تقریبا څلور کاله مخکې په غزنی کښې شوې وه، چې له هغې نه وروسته غزنی ته درې والیان راغلي دي د اوسني والي په ګډون باندې. پیښه د اکبر داود صاحب پر مهال شوې، سرویان د مرکزي حکومت او هغه یو کمیشن چې ورته ټاکل شوی و، د هغه کمیشن لپاره هغه مهال سروې وشوه، او ژمنه دا ده چې دغه ته به یوه فیصدي مرسته کوي چې دوی هغه خپل کاروبار بېرته پیل کړي، ځکه چې تقریبا سلګونه هغوی دلته په مکمله توګه باندې له هغه شتاموالو امکانات سره له منځه تللي وو، او نورو داسې شوانه هم هغه هټېوالو نه درلودو چې بېرته کاروبار فیصله پیل کړي. دا چې پیسې د دغه متپوره له مرکزي حکومت څخه راغلي دي که نه دي راغلي، موږ په جریان کښې نه یو، ځکه چې له پیش نه ډېر وخت تېرېږي او اوسنۍ رهبري هم هغه مهال نه درلوده. خو په دې برخه کښې به موږ تحقیقات وکړو، رهبریو سره به موضوع شریکه کړو، خو دا ضرورته شي چې که پیسې انتقال شوي دي که نه، او که را انتقال شوي دي کوم ارګان ته او چا ترلاسه کړي ده، ولې نه دي توضیح کړي.
ستاسې اقدام به صحیح په دې حیسه کښې
ژمنه مو دا ده چې انشاءالله دغه موضوع په جدیت سره وڅېړو، او که چېرته دغه پیسې را انتقال شوي وي چا چې ترلاسه کړي دي هغوی به مشخص شي، او په عادلانه توګه به انشاءالله چې متضررینو ته ورسېږي.
نوري صاحب څه ډاډ ورکوئ که ده اسناد صحیح وي او دی په حق وي د ده خساره به جبران شي؟
یو ځل دا هم غواړم چې یو اشاره وکړم چې دغه پیسې دغه اوسنۍ رهبرۍ ته تر اوسه نه دي رسېدلي، موضوع به تحقیق کړو که چېرته رارسېدلي وي او نه وي توضیح شوي، د مخکنیو والیانو پر مهال به را انتقال شوي چې انشاءالله پیګیري به شي. او ډاډ مو ده چې هغه مشترک ګډ کمیشن چې د خلکو د استازو د هټېوالو د استازو تر منځ یو ګډ کمیشن او د مختلفو دولتي ارګانونو لپاره دغه کمیشن کښې البته غړي درلودل، هغوی سروې کړی ده چې څوک څومره متضرره شوي دي، د هغوی ته د رسېدلي ضرر په اساس باندې یوه مشخصه فیصدي پیسې باید له هغوی سره مرسته شوې وي څو هغوی بېرته را خپل کاروبار پیل کړی دی. نو له شکه پرته چې د هغوی د سروې ته په کتلو سره به متضررینو ته په مشخصه او شفافه توګه باندې هغه پیسې وویشل شي څو هغوی بېرته را خپل کاروبار تجارت پیل کړي.
ښه نوري صاحب، که دا دوکاندار تاسې ته مراجعه وکړي او خپله ستونزه در سره شریکه کړي، مرسته به ورسره وکړئ؟
هر ستونزه په دوی ولري هر وخت کولی شي چې ولایت ته را شي، د ولایت له رهبرۍ سره د ولایت له چارواکو سره له نږدې نه وګوري، که چېرته دوی دلته مراجعه وکړي، اسناد هم ولري چې دغه پیسې را انتقال شوي، دلته به زموږ کار لا اسانه شي. زما غوښتنه له دې ورور نه دا ده چې هر محل وخت پیدا کولی شي، راتلی شي ولایت مقام ته، د رسنیو دفتر، د ولایت مقام، د دفتر ریاست، ټول د دوی په چوپر کښې دي. نو که دې له موږ سره دغه همکاري وکړي، په دې برخه کښې موږ انشاءالله خدمت کړي، زموږ دروازې د ولس په مخ باندې خلاصې دي.
د انصاف په لټه کښې
ترنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د غزنی د ښار یوه دوکاندار وایي چې څو کاله مخکې په یوې چاودنه کې دوکان وران شوی، د دولت مسؤلینو هغه سروې کړ او ژمنه یې ورسره وکړه چې د دغه تاوان له امله به ورسره مالی مرسته وکړي. دی وایي تر اوسه په تمه دی، خو مرسته ورسره ونه شوه. او د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دوی د غزنی ولایت د مقام دفتر ته ورشي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې هلته یې لارې چارې ولټول شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
السلام علیکم. موږ سره یو سړی ستا نه ولد سړی دی چې موږ ته پته نه لګېږي. مور پلار دې په دې خبر شي چې دا سړی دلته دی او که غواړي چې دی پیدا کړي پر دې ټلیفون باندې زنګ راوي 0 3 1 0 0 4 2 9 یا نمبر کارو 0 1 0 3 1 0 0 4 2 9. والسلام.
السلام علیکم. آزادی رادیو کا کون سا پیغام دی؟ ما یو ورځ کار پیدا کړی دی چې دا لاس ورځ کې ساتل دی. د کندهار ما کندهار کې اوسېږم او هر څه چې پیدا نو معلومات لري دماغ ته زنګ وي.
السلام علیکم. سلامونه ونې کې له ازادۍ راډیو د مرکزو عزیزانو پروګرام ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته کشمن ترخیلیم د کابل ولایت د بیسبز ولسوالۍ نه. ما څوونی مخکې هم یو پیغام پرېښی و. البته دلته زموږ په کلي کې یو تن داسې په نامه د عالم احمد تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي چې دلته زموږ کلي کې ګرځي او لږ عصبي تکلیف هم لري. تقریبا 1.5 کاله عمر لري. هر څوک د ده د کورنۍ او خپلوان یي، نو ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي او خپل دغه ورک شوی عزیز دې بوځي. ما ته داسې ښکاري او دی چې کله کله په صد باندې را شي نو بیا ځان د ننګرهار ولایت معرفي کوي. نو که هر څوک یې پاکله معلومات غواړي ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي 0 1 4 3 1 4 3 1 4 1. شماره بیا هم تکرارم 0 1 8 4 1 8 4 1 1 1. نور مو خیلی سم د خدای په امان.
بل السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. غواړم د یو شخص په حقره معلومات درکړم. او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی و د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښی دي یا د زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې اکله د اصولي اسلام د کایې څخه مې معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اورېدونکي د ټلیفون شمیره ده 0 8 0 2 3 8. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسان پکښې لټوئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلې السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زموږ یو دوست دی د روزګان ولایت څخه مدرسه سره دی د امنده په نامه. 14 کاله کېږي چې موږ سره د مړو او د ژوندي د رک نه دي معلوم. زما چې هغه هم د سلطان محمد زوی دی د روزګان ولایت څخه مدرسه شوی دی امنده په نامه دی. نو هر چا ده که معلومات یې د ټلیفون په دې شمېره کې زنګ موږ ته راووایي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورکړئ.
السلام علیکم زدا ازادی رادیو کار کوم کو ته سلام نوام بعد سلام زمانم عبدالمنان دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم مز یو دوست نه درک سوی دروازګان ولایت څخه د توری د سیمه څخه د شپانس کال کې چې د مرګ او د ژوند درکه مشته نسته نو ار مسلمان ورور کده د په حق له معلومات لري در مسلمان ورو کده د په حق له معلومات لري مشته په دغه شمیره څنګه راو یو لکالداري بخښور کول کیږي د یو مټر سره د سراچې مټر سره ورک شوی دی شپانس کال کې چې زموږ د فلیپین شمیره ده د صفر اویا څلور اویا شل پنځه سوه اوولس چې د شپین شمیره یو ځلې ده صفر اویا څلور اویا شل پنځه سوه اوولس هر چا که معلومات راکړي یو لک کالداري په ایمان کې ورکول کیږي. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی زه د جنجوچان د ولایت یم. زما مېړه دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. د متین په نامه نومې کې د ایمل په نامه اېسې دی چې د جنجوچان د ولایت اوسېدونکی یم. او که په دې اړه یې تاسو ته معلومات وي موږ ته معلومات راکړئ، او که مو یا معلومات ونیوو بیا موږ ته معلومات راکړئ. او زما شمېره ده ځان سره یې ولیکئ، که تاسو په دې اړه معلومات وکړئ موږ ته معلومات راکړئ، او یا که ته زما غږ اوري زما شمېره دې ولیکئ تاسو سره. زما شمېره ده صفر او دوه ځلې اووه او پنځه یو اته دوه نهه اته. یو ځلې به زه بیا هم خپله شمېره تکرار کړم چې صفر دوه ځلې اووه پنځه یو اته دوه نهه اته. زما پیغام همدا دی که مو په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ یو لک روپۍ جایزه لرئ. خدای په امان، ښه وخت، ښې شېبې ولرئ.
السلام علیکم، زه عزت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر خبرې کوم. زما د خاله زوی د صدیق الله په نامه دی چې دا درې کاله کېږي د خپل کور سره ناترکه شوی دی. هر مسلمان ورور که لیدلی وي د ده په هکله معلومات ولري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته نه اووه اته دوه واره یو بیا دوه. شمېره یو ځلې بیا تکراروم: صفر اووه صفر اته نه اووه اته یو یو دوه. ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه کوو چې زموږ دغه پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي. که هر مسلمان ورور ته معلومې پنځه زره بخښې ورکوو. شیرینی، ازادي راډیو زنده آباد. د خدای په امان.
بلی سلام علیکم، زه غفار خبر کوم. زموږ هم یو اکا ورک دی د کندهار ولایت څخه د محمد هاشم پر نامه دی. هلمند ولایت څخه د شنه کلي څخه دغه حاجي شاهجان پیغام پرې ایښی و چې یو سړی ما ته معلوم په پاکستان کې دی. نو لمبر یې معنی کړي نو ورته دی زما پر لمبر رابطه راسره وکړي نو زه به ورسره وکړم. زما لمبر دی صفر صفر دوه نوي درې سوه یو اته دېرش دوه سوه اویا درې پنځوس. بل نمبر دی صفر صفر دوه نوي درې سوه دوه اته دېرش پنځه اویا اته سوه څلور. سلام علیکم.
سلامونه زه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته. زه د ټلیفون پر کرښه فیض الله مطمئن یم. اړیکه مې د هلمند ولایت نظالې نیولې ده. زما کا د قاسم په نامه دی. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک دی. د اجباسم اکا او محمد ترګول الا او هاشم لالا ورور دی. د رستم اکا زوی دی. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي چې رښتوی دی. هر مسلمان ورور ته چې درک منم یا چاته معلوم یې باید موږ سره د ټلیفون پر دغه شمارو اړیکه ونیسي. خپل جایزه دې ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېرې دي صفر اووه سوه درې اووه سوه شپږ شپږ سوه دوه ویشت. بله شمېره ده صفر اووه سوه یو درې اتیا لس دېرش. نور به دا ښایسته وخت ونیسم. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.
اولدین درخیلم د دې سبز نه دلته یو نفر نه درکه شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګلنواز ده. ولد شان نواز دی. وایي چې زه د ننګرهار یم. دا څلور میاشتې کېږي نادرکه شوی دی. موږ په کلي کې ګرځي. که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته زنګ وایي: صفر اووه سوه پنځه اتیا دوه سوه درې دېرش یو سوه پنځلس. دوباره تکرارونه 0-8-15-2-3-3-1-1-15.
زم الله نه فرا ولاد کلستان ون سوالی زما کاری راز ما جام با نامه چې ورکړی دی په دغه نمبر ما ته زنګ وای 0-8-0-0-0-0.
السلام علیکم زمی رامشارم دریم د غزنی ولایت د ابی بند ولسوالی توجنه لکلی تازابی رادیو تا پیغام سلطوام امو یو دوست تا دیرس کال مخکی این حدارک سوای ده یا عبدالرحمن پنامه ده که چا تا جا عبدالرحمن پنامه معلومات بی امیاده از معروف تخپل عبری مو ده میربانی لمخی دی پا دوش میره لمو سر اری کونی سی سی پر وصو ونی بی انزه سوای وونس وصو شپگ می بی.
زم محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک راکه دی خپله دا اعلان اوري بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته چې په دغه شماره زنګ راووي 0-8-0-0-1-2 شماره یې بار بیا 0-8-0-0-1-2. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه میږي چې نوما میږي دای سوي والا دای مخوري دای دا ډیر ګر لوک کاله موږ ورک دا کچته موږ غاغاو دي شر اکبر زوی د ګر اکبر نو سه ما ما ته پدې سمیر زنګ وای چې پروا یا یا یې سات سو شل فلورا ته چې پروا یا یا یې سات سو شل فلورا ته او سلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت څنګه د ورسواله څخه زما ورور دی د نور محمد په نامه د کلار نوم یې تور اکادي سهار څخه معلومات دي په دغه ټلیفون شماره کې مستر زنګ وهلې دي په دغه شماره کې مستر زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي. او سلام زړه کرکین ته سلام.
السلام علیکم. جوړ پخیر زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد. ما یو اخشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0-8-12-1-6 شمېره یو ځل بیا 0-8-12-1-6 یاد دې لري چې لږ افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلی السلام علیکم. زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی. تقریبا دا 3 کېږي چې د کور څخه ندرکه دی د 8 دی. نن هر چا که په دې حق معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا که په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د تلیفون شمېره ده 0-2-9-9-8-2-4-4. هر شکه په دغه شمېره ما ته زنګ ووي لزر افغانی شینی و کنچیجی دختای پامان.
السلام علیکم. عبدالعزیز کم در پراد ولایت در شیوان در کلی تر تا تزنگو یو تنزل پلام دی و رک دی در سلطان آخون نمیری در خانمامات بابو زوی دی در پراد ولایت در شیوان در کلی و سیدون کلی تی و پاکستان تا پا دروازی بند ندر آخسته و دی هر مسلمان که ولی دی دغه شمارې ته دې زنګ ووي 0-2-0-6-4-3. دغه شمارې ته دې هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووي بله شماره 0-8-9-0-2-2 شپاز
ازادی را دیو کرکون کو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نصر کړي. متنه ما زما یو زوی د عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر د خلل د دماغ و د کوره نادرکه سوی د عمران نومېږي. شپاړس کاله عمرې ده د اول اووه کاله کېږي ترای تم دی هېڅ سره کې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چېرې بندي یي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یي موږ ته دې په دې نمبر معلومات را کړي 0 9 4 0 3 5 شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یغم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سار یم په ټلیفون نه خلاصېږي تقریبا د شپېتو کالو دی سنګری سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي.